آقا
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د مارشال فهیم مړې نن د سه شنبه پورس خاولو ته سپارل کیږي. طالبانو افغانانو ته خبرداری ورکړی دی چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. روسیې پرون د دوشنبه پورس افراطي محافظه کار مبارزین او په کیف کې د لویدیز طرفدار حکومت وغند. او ملیزیایي مامورین وایي د ملیزیا د مسافروړونکو الوتکې د پلټنې سیمه به لا نوره پراخه شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په حق له د طالبانو اعلامیه د هغوی د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده او د حقانی شبکې یو تن پخوانی کماندان مولوی محمد سردار زدران ویلي چې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره کتلی دي. دا دی هغه موضوعات چې رپورټونه به پیدا خبرونه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسف سید ته لولو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم نن د سه شنبه په ورځ ترسره شي. د مارشال محمد قاسم فهیم د تدفین د مراسمو کمیسیون د فرهنګي کمیټې غړي صدق الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې مارشال محمد قاسم فهیم به په کابل کې د بادام باغ په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. مارشال فهیم د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړله. افغان حکومت د هغه د مړینې په مناسبت تر درېو ورځو ملي ماتم اعلان کړی چې پرون یې لومړۍ ورځ وه. له بلې خوا د افغانستان د اساسي قانون اته شپېتمه ماده وایي که د جمهور رئیس معاون استعفا وکړي یا مړ شي، جمهور رئیس کولی شي چې خپل کاندید ولسي جرګې ته معرفي کړي او د اعتماد رای واخلي.
طالبانو افغانانو ته خبرداری ورکړی دی چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او خپلو جنګیالو ته یې امر کړی دی چې دغه انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو په هغه وینا کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د ایمیل له لارې مطبوعاتو ته استولې ده، افغانانو ته خبرداری ورکړی دی چې د اپریل د 15 نیټې انتخابات رد کړي چې د جمهور رئیس حامد کرزي ځایناستی پکې انتخابیږي. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دی چې انتخاباتي حوزو ته په ورتګ سره د افغانان خپلو ځانونو ته د خطر سره نه مخامخ کوي. طالبانو ویل په درست هیواد کې له ملایانو نه غوښتل چې دغه خبر د خلکو ته ورسوي چې دغه انتخابات امریکایي توطیه ده. د طالبانو دغه اعلامیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په خلاف د تاوتریخوالي لومړی رسمي ګواښ دی. افغان حکومت سمدستي د طالبانو دغه ګواښ ته عکس العمل نه دی ښودلی. د جمهوری ریاست انتخابات به یو مهم امتحان وي چې آیا دا به د باثباته سیاسي انتقال ډاډ ورکړی شي یا نه. په داسې حال کې چې د ناټو محاربي قواوې تقریبا د 13 کلونو جنګ نه وروسته د وتلو لپاره تیار دي.
روسی پرون د دوشنبه په ورځ په یوکران کې افراطي محافظه کار مبارزین او په کیف کې د لویدیز طرفدار حکومت وغندل چې په روسي ژبو ختیځ اوکراین کې تاوتریخوالی پیدا کوي. په داسې حال کې چې د روسیې طرفدارې قواوې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د یوکران نظامی اډو نیولو ته همداسې دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې افراطي محافظه کاره ډله په نوم یاده شوې ده او هم د لویدیز په طرفدار حکومت باندې انتقاد وکړ چې په تاوتریخوالي باندې غوږونه کاڼه اچوي. دغه اعلامیه په داسې وخت کې خپره شوله چې د یوکراین د دفاع وزارت وویلې وسلوالو کسانو په چارمنوسکي کې یې د کریمیا سمندري اډا او په سیمفریپول کې نظامی روغتون نیولی دی. نیویارک ټایمز او راسپانې ویلی دی چې پولیسو په چارمنوسکي کې یو محلي کس سره مرکه ګډوډه کړله، د ورځپاڼې خبریالان یې تهدید کړله او یاداشونه یې ورنه واخیستل.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. ملزیایي مامورین وای ټاکل شوې ده چې د ملزیا د مسافروړونکو الوتکې د پاره د پلټنې سیمه لا نور پراخه کړي. دغه الوتکه د شنبې پورس په هوا کې لا درک شوې وه چې 200 یو کم سلویخ سپرلی پکې وي. د ملزیا د ملکی هوانور رئیس وای وروسته د 100 ورځې د پلټنې وروسته چې د لا درک شوې الوتکې سرک ونه لګېده، نو د سه شنبې پورس به د پلټنې سیمه لا نور پراخه کړي. د یو شمیر هوادونو کشتۍ او الوتکې د هغه سیمې نه چې د چین په جنوبي سمندرګي کې دغه الوتکې لا درک شوه په 2.9 کیلومترۍ کې پلټنه کوي. دغه معما پرون د دوشنبې په ورځ لا نور جوړه شوه چې تحقیق کوونکي د نتیجې ته سره ورسېدل چې د ویتنام ساحل ته نږدې د اوبو په مخ د تیلو نښې وموندل شوې، خو دې د الوتکې پورې ارتباط نه لره. په اني وخت کې د ویتنام د سیمه ایز سمندري کشتۍ او د جګورنې د مرکز د همکارۍ سره یو ځای د مامورانو چینه غواړي نمونه یاد شي. پرون د دوشنبې په ورځ د امریکا غږ ویتنامي څانګې ته وویل سره د هغه رپورټونو چې وایي د دغې الوتکې ټوټې پیدا شوې دي د بوئنګ 1 او 2 نښې نه دي لیدل شوې.
لیبایی ماموران وای حکومتی قوا و حق تنکر ونی و چه وما تیل پکی نبارو چه جدایی غختون کو ملیشو کوشش که و چه ده مرکزی حکومت ده اجازه نپا غیر آتیل صادر که. ده پاوزا ده تیل و منابو پرون ده دوشنبه پورزوی علی ده لیبیا سمندری قوا و ده غر تنکر تاقیبه و پا دست حال که چه کوشش که و خطیز بندر صدراتا صدرانا روان شی او ده حق بندر پلور ورشی چه ده دولت پلاس که ده. دغه نو ناتاق نو مخکې هغه رپورټونه رد کړی وو چې وای ان دوی په دغه ټینکر باندې کنټرول د لاسه ورکړی دی. د مارننګ ګلوري په نامه ټینکر باندې د شمالي کوریا بیرغ رپېده، مګر دا معلومه نه ده چې واقعا د دغه ټینکر څښتن څوک دی. د کښتۍ وو منابع وای دغه بیرغ همداسې ور باندې رپېږي چې د کښتۍ څښتن پټ وساتل شي. د لیبیا پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ خاصو قواو ته امر وکړ چې په یوه هفته کې دی ځای په ځای شي چې د هیواد په ختیځ کې ټول بندرونه چې د هغیانو په لاس کې دي آزاد کړي.
د سومالیې او افریقایي اتحادیې ځواکونو د الشباب د یاغي ډلې څخه بیرته یو شمیر خلګوټي نیولې دي. د القاعدې سره تړلې شبکې الشباب په ضد دغه نیول شو. دغه نو عملیاتو هدف دا دی چې د الشباب ډله د خپلو قوي مرکزونو نه پسې واخیستل شي. د نیول شوو خارګوټو په جملې کې د بورد هو بخار هم شامل دی چې د سومالیې په جنوب کې د الشباب یو د قوي مرکزونه د جملې نه شمیرل کیږي. د افریقایي اتحادیې او سومالی ملي امنیتي ځواکونو دغه خارګوټې نن د یکشنبې پورس ونیو.
د عیسوي مذهب د اورتوډکس نه برخې راهبانې چې د 3 دسمبر په میاشت کې یرغل نیول شوی پرون په لبنان کې د ازادېدو وروسته پرون بیرته سوریې ته استنې شوي دي. دار لاس راهبان او درې کسه ملګري پرون د دوشنبه په ورځ د دیتیت یا بوس خارګوټی ته چې د دمشق په 10 کیلومتر کې موقعیت لري رسیدلې دي.
ملګري ملتونه وایي د سودان د اوږدې مودې نه را پدې خو په نارامه سیمه دارفور کې سبان دي 15,000 تنه مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دوجاریک وایي د دارفور د جنوبی سیمه په امګونیا کې د تاوتریخواله پیښ شوې ده چې ډیر خلک دغه ایالت مرکز نیالته ور وتښتید. د سیمه را رسیدلې رپورټونه وایي د سودان د حکومت قواوې دغه حمله کوي، مګر کومې مستقلې منابع دغه رپورټونه نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو نطاق وایي د دارفور په شمال کې هم تاوتریخواله پیښ شوې ده. د ویل په سفرمرا کې د فرقین خطو په نتیجه کې د تاوتریخواله پیدا شو او په زرګونو کسانی مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي.
د شمالي کوریا دولتي مطبوعات وایي کیم جونګ یون د هیواد تر ټولو لوړ قانوني ارګان ته انتخاب شو چې د ده په انتخاباتي حوزه کې 100% رای ورکوونکو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او ټولو ده ته رای ورکړله. د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې چې د خلکو تش په نامه عالی اسمبلی لپاره کېدل په شپږ سوه واته انتخاباتي حوزو کې یوازې یو کاندیدو او رای ورکوونکو یوازې ده ته رای ورکړه، ځکه چې بل څوک د ده په مقابل کې کاندید نه و چې رای یې ورکړې وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د بهر د ګډوډولو په حق له د طالبانو اعلامیه د هغوی د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. په مکړې په دې اړه د اکرام شینواری د رپورټ ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جمهوریت ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په هکله د طالبانو د دوشنبه د ورځې خبره شوې اعلامیه د هغوی د تبلیغاتو یو برخه ګڼلې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې د ګډون په باب پریکړه لا دمخه کړې ده او خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي.
د افغانستان امنیتی ځواکونه، د افغانستان ملي پولیس، ملي اردو په ټول قدرت باندې انتخاباتو محافظت کوي. نغې لامیچ نشستوي دا فقط جز دوی تبلیغاتو نه، بلکې د ستاورت باندې لري او د افغانستان خلک دغه لامیو څخه نه بیریږي. موږ آمادګي لرو، برنامه جوړ شوی دی، کافي فرصتونه ترڅو د انتخابات لپاره او د امنیت مسله باندې کار وشي. آمادګان یو شوی، هر امکانات چې په اختیار کې لرو هغه د انتخاباتو لپاره استفاده کوو او ان شاء الله د خلکو تصمیم د انتخابات او څو کسه طالب یا مخالف نشي کولای د خلکو مخاونیسی.
طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د وایان زبی الله مجید له خوا رسنیو ته د ایمیل له لارې استول شوی، د افغانستان د خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې دی برخه نه اخلي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې افغانان خبر دي چې امریکایان او ملګري یې د افغانستان په مستقیم اشغال کې ناکام شوي دي او غواړي چې دیو داسې افغان په رامنځته کېدو سره چې طالبانو د بیان له مخې په خټه افغان خو فکري امریکایي وسی په افغانستان کې خپل غیر مستقیم اشغال وغځوي. طالبانو په دغه بیان کې د افغانستان له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې دي هیڅ برخه نه اخلي. طالبانو په دې بیان کې خپل وسلوالو ته هم امر کړی چې په ټول قوت د انتخاباتو بهیر مختل او د ترسره کېدو مخې ونیسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مخه هم حکومت وسلوالو مخالفانو دغسې اعلامیې خپرې کړي دي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د انتخاباتو په ورځ به تر 300 زره پورې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د مرکزونو ساتنه وکړي. صدیقی د افغانستان خلکو نه هم غواړي چې افغان امنیتي ځواکونه سره همکاري وکړي تر څو په خطوګه په افغانستان کې انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوریت ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په 14 ورځ ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. دا اوس یو بل رپورت. د حقانی شبکې یو تن پخوانی کمانډان مولوی محمد سردار زدران ویلي چې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د یو شمیر مشرانو سره کتلي او د افغان حکومت سره د جوړجاړي په مذاکراتو خبرې کړې دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی یو رپورټ را لېږلی.
د حقانی شبکې یو تن پخوانی قومندان مولوی محمد سردار زدران وایي چې په دې وروستیو کې د پمشره یو شمیر نورو جهادي کسانو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره کتلی او د سولې په اړه یې مذاکراتو پر سر خبرې کړې دي. هغه وویل چې د طالبانو د مشرانو دریځ روښانه و او ویلی چې د ځینو شرطونو په منلو سره تیار دي له حکومت سره مذاکرات وکړي او له وسلوال مقاومت څخه لاس واخلي. خو نوموړي په دې اړه معلومات ورنه کړل چې د طالبانو له کومو مشرانو سره او په کومه نیټه کتلي دي او له ده سره کومو جهادي کسانو ملتیا کوله. مولوی محمد سردار زدران نن د دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې په واقعي ډول ګام پورته کړي. هغه پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې له دې عمله انتقاد وکړ چې له افغاني طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره لازمې هلې ځلې نه دي کړې.
رښتیا هم چې زموږ سره طالبانو هم خبرې کړې دي او د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره هم خبرې کړې دي. دې ضرورت اړتیا و چې موږ دې شتره ووتو او په دې مورد کې عملی قدم واخلو.
په بین المللي ټولنه باندې غږ کوو، د افغانستان په حکومت باندې غږ کوو چې بس د نور د دیار لسکله جګړه، بس د نور د دیار لسکله د مسلمانانو وژل او بس د نور دغه اختلافات د مسلمانانو ترمنځ. نور باید واقعي او رښتونی د طالبانو سره د مخالفینو سره بین الافغاني تفاهم رامنځته شي او د افغانانو په خوله باندې د علماي کرامو په مشوره باندې د مشرانو او د سیاسي مفکرینو د لارنه د دې نظام او د طالبانو ترمنځ نور دا جګړه باید ختم شي. افغانان امن غواړي، افغانان سوله غواړي.
هغه زیاته کړه چې افغان دولت په رښتینو توګه د مذاکراتو لاره د سولې دراتک هیله لري، نو د افغانانو په ځنګړي ډول د دینی عالمانو په منځګړیتوب د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي. مولوی محمد سردار زدران زیاته کړه چې له طالبانو سره د حکومت په غوښتنه نه، بلکې د هیواد ځینې نور ولایتونو د دینی عالمانو په سلام مشوره کتلې دي. داسې ګمان هم کیږي چې د خوست دینی عالمانو نننۍ غونډه هم د وسلوالو طالبانو په غوښتنه جوړه شوې وه، خو په خپله مولوي سردار محمد زدران په دې اړه څه ونه ویل او نه هم بلې کومې خپلواکې سرچینې دغه خبر تایید کړ. مولوی محمد سردار زدران د حقانی شبکې یو تن فعال او پیاوړی قومندان وو او دغه راز پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د جهادي شخصیتونو له ډلې ګڼل کیږي. هغه څو کاله وړاندې د ملي پخلاینې له لارې له افغان دولت سره یو ځای شو او اوس مهال په خوست کې د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا په نوم د یوې ډلې چې پخواني جهادي کسان پکې راټول شوي مشري پر غاړه لري. بلخوا په خوست کې د سولې د عالي شورا د سیمه ییز دفتر مشر مولوي حنیف شاه هم د دیني عالمانو یادې شوې غونډې ته په خبرو کې د سولې د راتګ پر روسانه تګلاره نیوکه وکړه. هغه هم په یاده شوې برخه کې د دیني عالمانو په رول ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې غوښتل چې د دیني عالمانو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات مخته یوسي.
تقریبا دوه دوه نیم کاله کېږي چې د صلح شورا جوړه شوې ده، لکه هغه کړنې هغه خواهشات چې مجاهدین مسلمان د افغانستان لرل په ددبینې مې کولې کې لوسته نه دي رغولي. جنګ او جګړه او انتخار او مرګ دغه سره ون موږ هم دا خواهش دی چې د صلح غاک او د جوړ غاک د داسې دا پاتېرې نه وشي چې پاک مجاهدین مسلمان علما کرام موجود وي.
ځینو نورو دینی عالمانو هم پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي او افغانانو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د خبرو اترو په اړه تر دې پخوا هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي، خو کومه ښکاره نتیجه یې نه ده ورکړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم نن د سه شنبې په ورځ ترسره شي. طالبان و افغانانو ته خبرداری ورکړی دی چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې دغه انتخابات ګډوډ کړي. روسیې پرون د دوشنبې په ورځ په یوکراین کې افراطي محافظه کار مبارزین او په کیف کې د لویدیز طرفدار حکومت وغندل چې په روسي ژبو ختیځ یوکراین کې تاوتریخوالی پیدا کوي، په داسې حال کې چې د روسیې طرفدارې قواوې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د یوکراین نظامي اډو نیولو ته همداسې دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې افراطي محافظه کاره ډله په نوم یاده شوې ده او هم د لویدیز په طرفداري حکومت باندې انتقاد وکړ چې په تاوتریخوالي باندې غوږونه کاڼه اچوي. ملیزیایي ماموران وایي ټاکل شوې ده چې د ملیزیا د مسافر وړونکو الوتکې لپاره د پلټنې سیمه لا نوره پراخه کړي. دغه الوتکه د شنبې په ورځ په هوا کې لا درکه شوې وه چې 209 پرلی په کې وي. لیبیایي ماموران وایي حکومتي قواو هغه ټانکر ونیوه چې اومه تیل پکې نه بارو چې جدای شوي، چې جدایي غوښتونکو ملیشو کوشش کوو چې د مرکزی حکومت د اجازې نه په غیر تیل صادر کړي. د پوځ او د تیلو منابعو پرون د دوشنبې په ورځ ویلې د لیبیا سمندري قواوو دغه ټانکر تعقیبوو، په داسې حال کې چې کوشش یې کوو ختیځ بندر اس صدرانه روان شي او د هغه بندر په لور ورشي چې د دولت نه په لاس کې ده. د سومالیا او افریقایي اتحادیې ځواکونو د الشباب د یاقي ډلې څخه بیرته یو شمیر ښارګوټي نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملزیای چارواکی وایي چې تر اوسه د هغه الوتکې سرک نه دی لګولی چې درې ورځې مخکې د 209 مسافرو سره لادرکه شوې ده. په مخړی په دې اړه رپورت ته چیرو خان نورزی درته وړاندې کوي.
د مالیزیا د ملکی هوایی خدماتو د ادارې مشر اظهر الدین عبدالرحمن نن وویل چې د ژغورنې کارکوونکي تر اوسه په دې نه دي بریالي سوي چې د بوئنګ 908 ډول الوتکې څرک ولګوي. د الوتکې د موندلو لپاره د ژغورنې پراخ عملیات اوس هم ادامه لري. د ژغورنې په عملیاتو کې د اتو هیوادونو په لسګونو الوتکو او بیړیو برخه اخیستې ده. هغه چارواکي چې د مالیزیا د هوایی شرکت د الوتکې د لادرکه کېدو په اړه پلټنې کوي پرون وویل چې د دې احتمال شته چې الوتکه دې د خپل مسیر نه بیرته راګرځېدلې وي. راځلی داوود د مالیزیا د هوایی ځواکونو مشر دی. هغه وایي موږ چې کله ریکارډ وکته نو یوه نښه یوه احتمالي نښه مو وموندله چې ښایي الوتکه بیرته ګرځېدلې ده. موږ غواړو وپوهیږو چې څه پیښ سوي دي. یو احتمال خو دا دی چې الوتکه دې بیرته د کوالالمپور نړیوال هوایي ډګر ته راګرځېدلې وي. ویتنامي چارواکو ویلي دي چې دوی برایي ټوله شپه د الوتکې پسې ګرځېدلې دي خو په دغه تړاو یې کوم څه نه دي موندلي. بل پلو ته د اروپایي هیوادونو د غلاسو پاسپورتونو نه د استفادې په اړه هم څېړنې روانې دي. د مالیزیا او تایلند چارواکو دا منلې ده چې لږ تر لږه دوه کسان چې د اروپایي هیوادونو غلاسي او پاسپورتونو ورسره وو په الوتکې کې سپاره وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا جمهور رئیس اوباما به سبا له د یوکراین د موقت حکومت صدر اعظم یاتسینوک سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دواړه مشران به د کریمیا د ټاپو وزمې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په واشنگټن کې هم د اوکراین او کریمیا په تړاو د جمهور رئیس اوباما په بارنۍ پالیسۍ جمهوري غوښتونکي انتقادونه هم کړي دي. د اوکراین د وضعیت په اړه پام وکړئ. د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته
په کریمیا کې د ټاکنو د کمیسیون مشر میخایلو مالیشیف نن ویل چې هغه د راتلونکي یکشنبې ریفرندم یا ټول پوښتنو لپاره ځان چمتو کړی چې د روسیې سره د یو ځای کېدو په مسلې د خلکو وروستۍ پرېکړه کېږي. هغه ویل چې په کریمیا کې د رای ورکول لپاره د واجدو شرایطو نمونه ثبت شوي دي.
د خودمختار کریمیا د جمهوریت ټول اتباع چې خپل نمونه یې د رایه چونې لپاره راجستر کړي دي د دې حق لري چې په دې ریفرنډوم کې رای ورکړي. د دې معنا دا ده چې هیڅ شایي به هغوی د رای ورکولو څخه منع نه کړي.
د اوکراین د موقت حکومت صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د خپلې خبرې یو سانتي متر نه هم نه تیریږي.
دا زموږ خاوره ده، هغه خاوره چې زموږ نیکونو په خپلې وینې تویې کړې دي. موږ د اوکراین د یو سانتي متر خاورې نه تیریږو. پرېږدي چې روسیه او د روسیې جمهور رئیس په دې باندې پوه شي.
د روسیې د پارلمان غړي ویل چې که کریمیا د مارچ په 14 نیټه د ریفرندم نه وروسته د روسیې سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړي نو کرملن په کریمیا کې د بنیادي صنعتي تاسیساتو د بیا رغونې لپاره 1.1 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال ټونی بلنکن ویل چې که د سیمې اوسیدونکي د اوکراین د پرېښودو پرېکړه وکړي نو واشنگتن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدلو مسله په رسمیت ونه پیژني. په عین وخت کې په کریمیا او اوکراین کې د سړک په غاړه تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د روسیې د ملاتړو لخوا په اوکراینیانو باندې د حملو رپوټونه هم خپاره شوي. په کیف کې لویدیځ پلوه لوی روسي پانګه اچونکي بیا میخایل خودروفسکي د یو شمیر خلکو په راټولولو وویل چې ټول روسان په اوکراین کې د مسکو د وروستیو پرېکړو او اعمالو ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې حالاتو په واشنگتن کې د جمهور رئیس اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په تړاو پوښتنې راولاړې کړې او دا چې آیا د هغه اداره د دښمنانو د موخو او انګیزو په اړه د اساسي ساده لوحې نه رنځګالي او کنه. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیډ کروز په نړیواله صحنه کې د جمهور رئیس اوباما پر مشرتابه نیوکه وکړه.
د پوتین د تیری او جرأت یو مهم او اساسي علت د جمهور رئیس اوباما کمزورتیا ده. د هغه پالیسي د ملګرو پردي کول او پرېښودل دي.
سپینه ماڼۍ هم دغو نیوکو ته کڼه نه ده.
یو باس پیل شوی چې هیڅ ماهیت او بنسټ نه لري او وایي د روسیې جمهور رئیس دا کارونه ځکه کړي چې متحده ایالاتونو ځینې ګامونه پورته کړي دي. زه فکر کوم چې هر تاریخ پوه او د روسیې او یا پخواني شوروي اتحاد په اړه هر پوه شخص ښایي هماغمره به د دې څرګندونو په اړه بې اعتناوي هماغمره چې زه یې اوس هڅه کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ژورنالستان په دې پوهیږي چې د ظلم، فساد او جنایاتو په اړه رښتیا ویل د دوی ازادي او ژوند خطر سره مخامخ کولی سي. د ژورنالستانو د حفاظت کمیټه وایي چې 2013 کال د ژورنالستان لپاره خراب کال و چې پکې 212 ژورنالستان بندیان سوي دي او تر سلو ډیر ژورنالستان بیا وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور د وژل سوي امریکایي ژورنالیست دانیل پرل د یادولو په غونډه کې وویل چې امریکا آزادو رسنیو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغې زیاته کړه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ژورنالستان پرېږدي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري تر څو د دې سره مرسته وسي چې حکومتونه خپلو خلکو ته د خپلو کړنو په اړه حساب کتاب ورکړي. خو لکه څنګه چې سفیر پاور وویل یو شمیر حکومتونه بیا هڅه کوي چې د فساد، زور و فشار او لاسوهنو له لارې مطبوعات خپل کړي. هغې وویل چې دغه حکومتونه دغه کار د رشوت په ورکولو خپلو ملګرو او یا نورو ته چې خود سانسوري کوي د لایسانسونو په ورکولو او همداراز په انټرنیټ او ټولنیزو شبکو باندې د محدودیتونو د وضع کولو له لارې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا خبره هم وکړه چې ځینې حکومتونه داسې ډلې ګماري چې د خبریالانو او یا رسنیو د مدیرانو خلاف د زور نه کار اخلي او بریدونه کوي او یا حکومتونه داسې قوانین وضع کوي چې په ترڅ کې د حکومت خلاف انتقاد د حکومت د راپرځولو، تروریزم او یا هم د خیانت سره معادل ګڼل کیږي. سفیر پاور یو څو مثالونه هم ورکړل. هغې په چین کې د خبریال لیو هو مثال ورکړ چې د سپتمبر په میاشت کې وروسته له دې نه چې د یو ځایي چارواکي په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه د بدنامه کولو په تور ونیول سو. سفیر پاور په مصر کې د الجزیرې د خبریالانو د نیولو په اړه هم وویل او همداراز د ایتوپیایي ژورنالیست اسکندر نگا خبره هم وکړه. اسکندر نگا د خپل اخبار د تړل کېدو نه وروسته په انټرنیټ فعالیت کاوه چې وروسته بیا توقیف سو او په 2011 کال کې د دې لپاره زندانی سو چې د هغو ژورنالیستانو د نیولو په خلاف احتجاج وکړ چې په ایتوپیا کې د نوي قانون په اساس ونیول سول. د امریکا سفیر پاور وویل چې د اریتریا او ایران د هیوادونو نه نیولې بیا تر اوکراین او وینزویلا پورې داسې ډیر مثالونه سته. خو هغې وویل چې لکه څنګه چې تاماس جیفرسن 225 کاله مخکې ویلي وو چې د مطبوعاتو ازادي مقصد دا دی چې د یو هیواد د ټولو اتباعو لپاره د رښتیا اورېدلو زمینه مساعده سي. هغې وویل چې امریکا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کوي. د بیان ازادي د امریکا په ډیپلوماسي کې یو مهمه موضوع ده. امریکایي چارواکي روزمره په عامو او خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې امریکا د خلکو د بیان چاپولو او خپرولو د حقوقونو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا خبره هم وکړه چې د بیان ازادي د پراخې مبارزې برخه ده او زموږ وظیفه جوړیږي چې د دغه مبارزې لپاره چې د هر انسان لپاره حقوق او وقار غواړي کار وکړو.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. په دویمه برخه کې به تاسو لپاره نوي تازه رپورټونه راوړو. اسرائیل وایي یو کښتۍ نیولې ده چې د ایران نه د غزې ترانګې ته موجوده ترګرو ته وسلې انتقالولې. په دې هکله یو رپورټ او نور هم نوي تازه رپورټونه او مرکې به واورئ. مرکه به د طالبانو د هغه ګواښ په هکله واورئ چې راتلونکي انتخاباتو د ګډوډولو په هکله باندې کړی دی. نو زموږ خبرونه د غوږوسۍ اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته له دغه تازه رپورټونو او خبرونو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.